لاس په جشوی د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربم. السلام علیکم. وړاندې مو په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په ترڅ کې لښویو پریکړو خبرو. خو لومړی خبرونه، لا افغانستان د بهرنیو ځواکونو د خوندي استلو لپاره قطر ته د امریکا جنگي الوتکې رسیدلې. د افغانستان د سولې ولسی حرکت سرلننه په 15 ولایتونو کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره کمپاین پیلوي، او شاید د امریکا ولسمشر نن د عثماني ترکیې له لوري د ارمنیانو ډله ییزه وژنه په رسمیت وپیژني. د خبرونو تفصیل، د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر پر مهال یو شمېر الوتکې په منځني ختیځ کې وساتي. د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل، موږ غواړو چې په خوندي، منظم، عمدي او مسؤول ډول ووسو. زموږ د ځواکونو خوندیتوب لومړی توب لري. اسوشیټډ پریس اژانس پرون د قطر په الودیت هوایي ډګر کې د دوو پی 250 الوتکو د کښېناستو تصویرونه خپاره کړل. جان کربی وویل چې دا الوتکې سیمې ته د وار له مخه احتیاطي تدابیرو لپاره رسېدلې دي. ټاکل شوی ده چې له راتلونکي شنبې ورو ورو له افغانستانه د څه باندې 10 امریکایي او د امریکا د ائتلافي ځواکونو وتل پیل شي. دا ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 12 له افغانستانه ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی دی. شغلی اتمر تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کورونا د معاینې پایله مثبت ده، او له همدې کبله په ترکیه کې له خپل ترکیه او پاکستاني سیال سره له نږدې نه دي کتلی، او له هغوی سره په آنلاین غونډه کې ګډون کړی دی. د ترکیه په کوربه توب د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د دوی په ټکو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. د دغه حرکت مشر بسم الله وطن دوست وی دوی د جګړې پر شکیلو خواو ژغ کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
بهرنیانو وزي نور جګړه د څه لپاره؟ د سولې ولسی حرکت د شنبې په ورځ په 15 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبري کانفرنسونه او کمپاین پیلوي. دا کمپاین د استانبول غونډې په ارتباط پیلېږي.
شاخلی وطن دوست زیاته کړه دوی پر نړیوالو هم شخ کوي چې پر افغانانو تپل شوې جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی له تیرو دوو اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د دغه وزارت ویان دستګیر نظریا ازادي راډیو ته وویل پرون جمعه د 1,001 مشکوکو پیښو لړلې 136 نوې مثبت راوتلې دي. شاغلی نظری وویل د ویروس بدل شوې بڼه هم په افغانستان کې اوس خوره شوې.
ما در مجموع
موږ تر اوسه افغانستان کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې 200 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د بیلابیلو ولایتونو دا شمیرې ممکن په نسبي ډول لوړې وي، ځکه د ویروس دا ډول په ورو او خفیفو نښو کې راڅرګندېږي. یعنی یو کس نښې نښانې نه لري خو ناروغي تېروي.
په افغانستان کې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا نږدې 850,000 پیښې ثبت شوي، او له دې ډلې څخه باندې 2,500 کسان مړه شوي دي. تاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن یو اعلان وکړي، او داسې اوازې دي چې شایي دی د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال د عثماني امپراتوري په دوران کې د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې قضیه په رسمیت وپیژني. جو بایدن چې کله ولسمشرۍ ته کاندید شوی و، د داشمنه کړې وه چې یو سمبولیک ګام به واخلي، او نن د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې تلین دی. ارمنیانو له څو لسیزو راهیسې دا غوښتنه لرله چې نړیوال د دوی پر ډله ییزې وژنې اعتراف وکړي، خو ترکیه به تل له دې سره مخالفت کاوه. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ولسمشر جو بایدن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې. رویټرز اژانس له دې ټلیفوني مکالمې څخه د باخبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې ولسمشر بایدن خپل ترکی سیال ته دا خبره وکړه چې دی به د عثماني امپراتورۍ له لورې د ارمنیانو وژل او بې کوره کول د ډله ییزې وژنې په توګه په رسمیت وپیژني. د راپورونو له مخې د نړیوالې لومړۍ جګړې په ترڅ کې او تر هغې لږ وروسته عثماني ترکانو 1.5 میلیون ارمني عیسویان وژلي دي. انقره وایي چې دا کسان د کورنۍ جګړې پر مهال وژل شوي دي، او د عثماني دولت د منظم پلان له مخې نه دي وژل شوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن به د جون په میاشت کې بریتانیا او بلجیم ته لاړ شي. دا به د ولسمشر په توګه بهر ته د جو بایدن لومړی رسمي سفر وي. د سپین مانی ویاندی جین ساکی د چمې پر سویل د دې سفر یو هدف لغپل متحدانو سره له نشته همکاري ده. ټاکل شوی ده چې ولسمشر بایدن به د جون له 11 تر 14 په بریتانیا کې د نړۍ د وسترو سناتی وادو په سرمشتیزه کې برخه واخلي. له هغه ځای به بروکسل ته لاړ شي او د جون په 14 به د ناټو د مشانو په غونډه کې ګډون وکړي. همدارس به د اروپایي ټولنې او امریکا د مشانو په غونډه کې برخه واخلي. او روسي خبر ده چې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وای چې کا روسیا به په خپلو سفارتونو کې یوازې د 15 کسانو اجازه ولري. د دغو دواړو هیوادو اړیکې وروسته تر هغه خړپړ شول چې چکی چارواکو د 2014 کال په 14 کې روسیا په لاس درلودلو تورن کړه. په پرا کې به د روسیې سفارت او په ماسکو کې به د چک سفارت و ډیپلوماتان او 15 اداري او تخنیکی کارکونکي ولري. او سجرډ هوپ منځني سپه دولش پښنوی پټول افغانستان کاوري. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو لپاره پر خپل شمنو ودری شي. دغه درې واړو چارواکو پرون په ترکیه کې خبري وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړی کچې اندېښنه وشو. دا درې اړخیزه ناسته داسې مهال تر سره شوه چې په ترکیه کې د امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون د افغان سولې د شکیلو خو پلان شوی غونډه ځنډول شوې ده. په دې اړه اسد الله لودین راپور لري.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډه ته وویل چې هیله د طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو څو تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکی سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې له لرې واټنه غونډې ته وصل شوی وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کران نیټه په ډاګه نکړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلې دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې وو موږ د استانبول د کانفرنس قربان وو، ولخکې لوټلو سره له مذاکرات وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پای وځنداوه. د تنظیمونکو په توګه موږ لوټلو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د لاس ورځو لپاره پلان شوی وو، خو له هغه وروسته وزنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بل لور ته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی سبا یکشنبه یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی ازادي رادیو ته دغه سفر د اجنډا په اړه وویل.
هدف دې دی دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ د سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په اړه دغه ټول مسائل په د دواړو هیاتونو ترمنځ څېړل کیږي. اما اصله مسله دا ده چې د ټولو مسائلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه سوله کې یو د بل سره ښه ګاونډیتوب باندې ژوند وکړي.
دا لید کاته ورسره له هغه پایل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا ځل داسې مهال کابل ته راځي چې بهرنی ځواکونه له افغانستان په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. 13 اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
غزنی ښار ته له قرباغ څخه کډه شوی کډوال وایي حکومت په قرباغ ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي ترڅو دوی بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. دغه کډوالو لس ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته خپل کورونه پرېښودل.
چې جنگ بود و بدادی بود و طالبان تو کورانی نمات و کورانو موانون ولا گید و کورانو ایلا گرد کرو دوریم یک چنه المسای زخمی سواله و زمان مسپنگیره میوری پاتر در المسیان ما رایستانی پا مینوکی پا بدادی که پا لکتوکی پا کلوکی میزان رایستانی در تقبل ما همه بخدای کرو تفتی خود
تقریبا داش پیت کلانه شزه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی له میدانه کلی څخه لس ورځې وړاندې د سختو جګړو لامل د غزنی مرکز تر کډه سوی چې دا وخت په ثقافت مانی کې د کډوالۍ ژوند کوي په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو لامل له قرباغ ولسوالی څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امن او سیمو ته بې ځایه سوې دي دغه کډوال غوښتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت په موخه ګړندي ګامونه پورته کړي دوی وایي هلته یې سره کورونه پرې ایښي دي غواوې څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي دا تیرې چهارشنبې په ورځ د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه دغه کډوالو په ثقافت ماڼۍ کې په همدې موخه مظاهره هم کړې وه
موږ د قرباغ ولسوالۍ د معاصرې نه ایستل غواړو موږ د قرباغ ولسوالۍ آزاده غواړو
دغه مظاهرې ته د غزنی ولایت مرکز ځینې مدني فعالان او ځوانان هم ورغلي وو دا دغه کډوالو ږغ یې بدرګه کاوه او ځینو یې ویناوې وکړې په غزنی کې د سولې ولسي حرکت سیمه ییز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزی دولت دې په غزنی کې امنیت ټینګ کړي
اوس ولس څه ګناه کړې ده چې ته د ولس کور پی خالي کوي او ته ورته وایې چې اوس له دې ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباسه او زه پکې سنګر نیسم نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا ږغ دی چې د خدای لیاز ومني د ولس په سر باندې مه سپرېږئ نور ولسمشره تا ته چې رایې درکړې دې ولس درکړې د ولس غم وخوره
دا غزنی چارواکي بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو جوماتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي نسي کولی چې له یو مخه د خلکو پر کورونو او مارکیټونو تعرضي عملیات وکړي د غزنی امنیه قمندان حکمت الله کوچای وایي نوموړی وایي که چیرې افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو په خلاف هوایي بریدونه کوي ملکي خلکو ته زیان رسیږي
دا سی موږ ډیر دی احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لګ ځندنی دی دلیل دا ده چې دښمن د ملکی خلکو کورونه سفر ګرځولي بل اخر تجارتي مارکیټونه او همدغه سی دکانونه
دا وسلوالو طالبانو ویان زبی ولا مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل طالبان هیڅ کله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتی ځواکونو بریدنه نه کوي دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړی دي لا هغه سنگرونو پر امنیتی ځواکونو بریدنه تر سره کوي شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلې کلي کډه کولو ته اړ سول د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلې دي د ولسوالۍ مرکز محاصره دی بازار تړلی دی
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لا ساجی راډو اورېدل شي په دې پروګرام کې تاسو لپاره سندرې لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې راډو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي
هشت سوب لیکلي امریکا او ناټو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو له اعلان سره د افغانستان برخلیک افغانانو ګوانډیو او د افغانستان په قضیه کې کیلو هیوادونو ته وسپاره او اوس د دوی کار دی چې د افغانستان برخلیک څنګه ټاکي ورځپاڼه لیکي که څه هم د بروکسل کانفرنس د ژمنو له مخې له افغانستان سره به د امریکا او ناټو مالی همکارۍ تر 2024 میلادي کال پورې دوام ولري خو له شک پرته خپل ځواکونه به د سپتامبر له 11 وروسته له افغانستانه وباسي په سرمخاله کې راغلی په داخلي کچه دولت طالبان او سیاسي ګوندونو تل ویلي دي چې د افغانستان روانه کشاله د جګړې لاره نه هواریږي خو دوی بیا په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي سیاسي واک او د نظام د جوړښت په اړه ویشلې نظرونه لري او هر اړخ په سوله کې خپل ژورې ګټې لټوي د لیکوال پان د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه ایران پاکستان او چین په افغان جګړه او سوله کې فعال ګډون لري په ورته وخت کې د شمال ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ازبکستان او ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې فعال دي خو په باور یې د افغانستان په قضیه کې له شماله ختیځ جنوب